رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د دیار لسو اتنوی کال د سور د میاشتې اتلسمه ده چې د 2019 کال د می د میاشتې اتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو کابل کې پر یوې بهرنۍ موسسې وسلوال برید کړی ده. ایران د یورانیمو د بډاینې خبرداری ورکړی ده او د ایران د تهدید د مخنیوي لپاره عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی.
د خاکریز کندهار لوی لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیښې کړې.
دغه د لار بنده سوی دی چې کاروبار نس خلک هلته ما خلک چې دوستان لري قریبان لري مریضان یې پرادښتو پر هلته پر غذایو باندې ودغه ته غواړي چې دغه مسلمانان چې دا لارې لسې روژې ته خپلې ضرورتونه وي شیان وي چې خپلې کار وکړي.
ایران په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د سوي اټومي قرارداد د یو شمیر تعهداتو د ځنډولو خبرداری ورکړی.
هیڅ مکتبونه بند کړي وو، دا اوس مکتبونه خلاص شوي. ورو ډېر زیات خوشحاله دی او ښه په مینه هم هوا سره ماشومان مکتبو ته روان دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي.
سلام. د کابل ښار شارنه او سیمه کې لوی څارنوالۍ ته نږدې یو شمیر وسلوالو د کاونټر پارټ پر بهرنۍ موسسې برید کړی. د پیښې نور جزئیات د امریکا غږ آشنا تلویزیون له همکار رحیم ګل څاروان نه اخلو. څاروان صاحب، ستړی مشئ، د پیښې تازه جزئیات څه دي؟
مننه. پیښه تقریبا یو نیم ساعت مخکې خلاصه شوه. د کورنیو چارو وزارت وویل چې دوه ترهګر چې دوی داخل ته د کاونټر پارټ موسسې ته ورننوتي او تقریبا د 15 ساعتو شاوخوا کې له وسوالو ځواکونو سره مقاومت کړی دی. دوی وژل شوي دي. تقریبا څلور بجې او دېرش دقیقې وې چې بله چاودنه وشوه او بیا ورپسې لس دقیقې وروسته یې بله چاودنه وکړه. دوه ځانمرګې داخل ته ننوتي، یو ځانمرګې د کاونټر پارټ موسسې په دروازه کې ځان الوزولی و. دغه موسسه تقریبا چې په افغانستان کې د سوریا او د انتخاباتو په مورد باندې کار کوي، د طالبانو هدف ګرځېدلی و او طالبانو ویلي چې دا برید دوی کړی.
بله، د مارک شوب له وروستي ارقام څه دي؟
تر اوسه پورې نه دقیقه سوې نه ده. وروستي جزئیات په واک کې نهسته، خو څه شی چې د عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې ویلي دي چې نه تنه ټپیان دي. د ژوبلې کچه لا تر اوسه نه ده معلومه کړې. دغه برید تازه پای ته رسېدلی ده، خو خورا درنه چاودنه وه. هوایي شاهدان او چې په هغه سیمه کې وو هغوی ویل چې دې پیښې مرژوبله زیاته درلودله، ځکه دا چاودنه ډېره قوي وه او د شاوخوا سیمو یې ډېرې لړزولې وې. خو د دغه د نن د چاودنې نه تقریبا د یو سل اویاو په شاوخوا کې د کاونټر پارټ موسسې کارکوونکي امنیتي ځواکونو مسؤولو ځایونو ته لېږدولي.
د خلکو او حکومت غبرګون څه و په دې اړه؟
حکومت ولسمشر غنی دغه برید غندره دی، ویلي دي چې د البته د ولسمشر غنی د اعلامیې چې د هر نه خبره شوې ده د هغې پر وینا باندې دغه برید پروژه کې داسې ښودلې ده چې دښمنان د افغانستان په خلکو باندې رحم نه کوي او د روژې رعایت هم نه کوي. دا ډول د امریکا سفارت هم دغه برید غندلې ده. یوناما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی، هغوی هم دغه برید غندلی. د دې ترڅنګ عامو خلکو ویلي دي چې روژه ده او پروژه کې دغه سی بریدونه کیږي او خلکو ته تشویش او اندېښنې پیدا کوي له دې عمله دا سی بریدونه سره. خو طالبانو تر دې وړاندې څو ځله په اعلامیو کې ویلي وو چې په روژه کې د دوی پیسې راځي دا ثواب لري.
مننه څاروان صاحب. که د پیښې په اړه تازه جزئیات مو ترلاسه کړل، بیا هم اوریدونکو سره شریک کړو.
مخکې دې نه چې بل خبر ته ورشو، د کابل د پیښې تازه جزئیات دا دي چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي او 24 تنه ټپیان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغان سولې روانو حادثو د هند ملاتړ نړیواله اجماع پیاوړی کوي. زلمی خلزاد پاکستان او قطر ته له سفرونو وروسته هند ته تللی او پرون بیرته له طالب مرکچیانو سره د خبرو په خاطر قطر ته ستون شوی ده. ټاکل شوی ده چې په دوحه کې له طالب استازو سره د زلمی خلزاد خبرې نن هم دوام وکړي.
په افغانستان کې سره لدې چې د روغتیا سکتور په وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې، خو لا هم په دغه برخه کې ګڼ شمېر ستونزې موجود دي. د درملو ټیټ کیفیت او محدود امکانات ډیر خلک دې ته اړ ایستي دي چې د افغانستان بهر درملنې ته لاړ شي. په داسې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دواګانو د ټیټ کیفیت له امله اندېښنه لري چې د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد بازارونو ته 10% دواګانې په قاچاقي بڼه واردېږي. د دغه وزارت وایان وحید الله مایار امریکا غږ ته وویل
دیدم که یک تعداد شرکت های است که
عمری دل چی او شمیر شرکتونه له هغو کمپنی او دواګانی واردوي چې د هیواد د عامې روغتیا وزارت هغه کمپنی نه دی پیژندلی. عامې روغتیا وزارت دغه کار د مخنیوي لپاره دغه شرکتونه ارزیابي کړل او شاوخوا 300 کورنی او 114 بهرنی شرکتونه څخه د فعالیت جواز واخیست.
جوشن گفته شد
عامې روغتیا وزارت دغه کار د مخنیوي لپاره دغه شرکتونه ارزیابي کړل او له شاوخوا 300 کورنیو او 114 بهرنیو شرکتونو نه د فعالیت جواز واخیست.
د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش له ماتې وروسته 8 تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دا ښوونځي له 4 کلن ځنډ وروسته په داسې مهال پرانستل شوي چې د نږدې ټولو ښوونځیو ودانۍ ړنګې دي. د ننګرهار د پوهنې رئیس عبدالحسیب شینواري امریکا غږ ته وویل ځایي خلک هم خوشحاله دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او ماشومانو ته یې د تعلیم زمینه برابره شوې ده.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د لاهور ښار امنیتي مقامات وایي نن سهار په دغه ښار کې د داتا دربار په نوم زیارت ته څیرمه چاودنه شوې چې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د پیښې ځای ته پلټون کې ورسېدلي او په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان او د پنجاب ایالتي چارواکو پیښه په کلکه غندلې ده. د پنجاب ایالت پولیس وایي د ځانمرګ برید کوونکي هدف د داتا دربار د زیارت امنیتي پولیسو. تر دې دمه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
راپورونه وایي چې اسلام ته په سپکاوي تورنه مسیحي آسیا بیبي له پاکستان څخه کاناډا ته تللې ده. د آسیې مدافع وکیل ویلي چې معکله یې کاناډا ته رسېدلې ده او د پخپله هم له ویرې له پاکستان نه پخې سپکې کړي دي. آسیا بیبي اسلام ته د سپکاوي په تور په 2 کالو بند محکومه شوې وه، خو تیر کال د پاکستان سترې محکمې ورته برات ورکړه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانډ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا پیښه دا ښه خبره ده چې آسیا بیبي له پاکستان څخه وتلې ده.
د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د مولر په راپور کې د کانګرس جنجال دوام لري. جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان موافقې ته نه دي رسیدلي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په اړه د ځانګړي پلټون کې د موندنو په اړه څه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د متحده ایالاتو د سناد مجلس رئیس او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مخکښ غړی سناتور میچ میکانل د سه شنبه په ورځ ویل چې دیموکراتان به تل دا خبره کوله چې د روسیې او د جمهوریت ترامپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې پټي اړیکې موجود وي. خو د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په موندنو کې داسې څه نه ښکاري، ځکه نو باید دا دوسیه نوره وتړل شي. خو د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی وای د روسیې د لاسوهنو د دسې د تړلو څرک هم تر سترګو کیږي نه. د کانګرس څو کمیټي لګیا دي او په دې اړه نور تحقیقات هم کوي. د دیموکرات ګوند ځینې مخکښ مشران وای چې جمهور رئیس ټرمپ د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتي کمپاین کې داسې سرغړونې کړې دي چې باید مؤاخذه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅاپي سفر د عراق مرکز بغداد ته تللی دی. سفر په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې د استخباراتي رپورټونو له مخې ایران تر خپل کنټرول لاندې اوبو ته د منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندي انتقال کړي دي. عراق ته د تلو په خاطر پامپیو جرمنی ته خپل سفر لغوه کړ، څو د عراق له صدر اعظم سره د ایران د زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. پامپیو وایي چې امریکا په هر ځای کې له خپلو ګټو څخه دفاع کوي. امریکا د خلیج سمندرګي ته جنگي بیړۍ او پوځیان استولي څو د ایران لخوا د هر ډول خوځښت مخه ونیسي.
ایرانی چارواکی وایي که د نړۍ قدرتونه د 2015 کال د اتمی قرارداد لپاره په نوو اصلاحاتو سلاونی کی تهران با پشپیتو ورځو کې په لوړه پیمانه د یورانیم بډای نه پایل کی. لکه تر لګه یو کال کیږي چې د متحده ایالاتونو حکومت له دغه قرارداد نه پاشا شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په یو تلویزیونی وینا کې وویل هیواد غوښتل چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو سره په نوو اصلاحاتو مذاکره وکړي، خو د دې کار لپاره وضعیت ښه نه و. ایران د خپلې تازه فیصلې په اړه د روسیې، چین، اروپایي ټولنې، فرانسې او جرمني چارواکو ته خبر ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د دغه اعلان په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
قدر منوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به راسو دې رپورټ ته چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د مې په 15مه یې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړې او ژر به د طالبانو تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې د دوی فعالیتونه له سره پیل سي. د دې کمیټې مشر وایي چې د اپریل له 11مې چې طالبانو د دې ادارې په فعالیتونو بندیزونه ولګول، تر اوسه یې فعالیتونه بند دي. په دې باره کې به رپورټ واوري، خو وروسته به په د سیاسي چارو د کارپوه خالد سادات سره په همدې مسالې مرکه واوري.
له هغه وروسته چې طالبانو د سره صلیب په نړیوالې کمیټې د اپریل په 11مه د دوی تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې په فعالیتونو بندیزونه ولګول، اوس دا اداره تمه لري چې ښایي ژر به یې فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. په افغانستان کې د سره صلیب یا ACRC مشر خوان پیدرو شخر امریکا غږ ته وویل چې درې ورځې وړاندې په دوحه کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره کتلي دي او هغوی ته یې د سره صلیب د خپلواکۍ ویلي. د شخر په وینا طالبانو یې پیغام اورېدلی او ښایي ژر به د سره صلیب فعالیتونه د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې پیل شي.
Hopefully the ban will be lifted.
تمالرو چې دا بندیزونه ژر لمنځه یوړل سي. تر اوسه دا بندیزونه لا په خپل ځای دي او د دوی تصمیم نه دی بدل شوی.
The decision was not changed by them.
خو سره سری وایي ولس دفترونه او روغتیایي مرکزونه فعال دي. د سره سری دا چارواکي وایي چې د جګړو لسیمو د جسدونو انتقال او زندانیانو سره د هغوی د کورنۍ او د لیدنې لړۍ درېدلې ده.
The program which we implement
کوم پروگرام چې موږ د افغانستان میاشتې لاري تطبیقو او د جګړو لسیمو د جنگیالیو اساکرو او د امنیتي سرتیرو د وژل سوو جسدونو انتقال د دوی کورنیو ته تر اوسه ځنډیدلې دي. تمه ده چې ژر بیرته پیل سي. له زندانیانو سره د هغوی د کورنیو د غړو د لیدنې پروګرام هم محدود سوی دی.
د مې د میاشتې اتمه د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال غورځنګ ورځ ده. دا ورځ د بشرپالنې د کړنو په ستاینه کې نمانځل کیږي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په تیر یو کال کې د زندانیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ 3000 پیغامونه تبادله کړي دي. د دې ټولنې سیکرتر جنرال انیلا مبارز وایي چې نږدې 1200 جسدونه هم د هغوی کورنیو ته انتقال کړي دي.
تامین انتقال اجساد او انتقال دوار لورو ته شوی. یو زر یو سل سوار لس جسدونه د دوی کورنیو ته انتقال شوی دي. 500 شپږوی جسدونه د دولتي امنیتي ځواکونو پورې مربوط و او 1500 جسدونه مخالفینو پورې تړلی و.
د بشرپالنې د کړنو د ستاینې او د سره صلیب د غورځنګ دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغانستان لا هم سخته جګړه ځپي او په همدې ورځ له ښکېلو جنګي غاړو وغوښتل شول چې جګړه ودروي او نور خلک قرباني نه کړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د ننني حمله او په قطر کې د سولې د خبرو په باره کې د سیاسي چارو د کارپوه سید خالد سادات سره مرکه لرو.
سید خالد سادات صاحب، یو پلو په قطر کې د طالبانو ترمنځ بیرته خبرې پیل شوې، بل پلو نن په کابل کې په یوې خارجي مؤسسې باندې حمله شوې ده. دغه حالات ته چې وګورئ، د جریان کمې خواته روان دي.
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایي اساس ترمنځ خبرې له یو اړخه په مثبت ډول روانې دي. سره چې ورته وګورئ، دوی پرمختګونه محسوسېږي. اما له بل لوري که وګورو، په کابل کې د دې بریدونو ترسره کول دا هغه کړۍ ترسره کوي د طالبانو په منځ کې چې هغوی نه غواړي چې دغه د سیاسي مذاکراتو لړۍ پر ښه توګه مخکې لاړ شي. یعنی باور دا ده چې د حقانی ډله یا هغه ډله چې هغه د پاکستان د استخباراتو لخوا مستقیما پر طالبانو باندې نفوذ لري، طالبانو کې نفوذ لري، هغوی نه غواړي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې په یو ډول نوی ډول بریالي لور ته لاړ شي. یعنی باور دا ده چې دا د هغه خلکو کار د چاغوی په طالبانو کې نفوذ لري او د پاکستان د استخبارات پورې اړه لري، خصوصا زیاده ګوته چې نیول کېږي هغه د حقانی شبکې ته نیول کېږي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله یا دغه سي جریان د سولې په خبرو باندې اغیزه کوي؟
پر رواني لحاظ باندې ممکن وکی، ولی په عملی شکل نشي کولای، ځکه چې هغه هوکړه چې د امریکا او د طالبان ترمنځ رامنځته کېږي هغه قابل د اجرا ده، او قابل د اجرا په وخت کې بیا پرمختګونه رامنځته کېدل چې خصوصا نظامي برخه کې. اما پر رواني لحاظ باندې او په فکری اخوانی کې چې ته وګورو، د افغانستان خلک بل اخر ممکن ستوري شي روان وضعیت نه، او بل اخر د سولې په تړاو باندې د روانو هیلو په چوکاټ کې ممکن د افغانستان خلک ویره محسوس کړي، او دغه ویره زیاته شي، شدیده شي. نو زما باور دا ده چې پروانې لحاظ باندې د سولې روانه پروسه جری هدار کول شي. هر حمله، هر اتیک، هر هغه کړنه چې هغه په جګړه باندې د مثبت تاثیر لري، په سولې منفي تاثیر لري، کاغه د افغان حکومت د هوایي بمباري په لارخه د ملکی خلکو تلفات او شهیدان دلوي، یا د طالبانو حملې وي پر ملکیانو پر نظامیانو، دا د سولې روان بحث پر رواني لحاظ باندې جری هدار کول شي.
سید خالد صدا صاحب، یو بل خبره وغه دا چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ نیکولاس کی ویلي دي چې احتمال لري چې د طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د دې روجې په میاشت کې وشي یا د روجې د میاشتې نه وروسته وشي، خو دا خبرې کیدونکې دي. اوس دا وخت نه دی چې دا خبرې دې نوري وزنډول شي. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې په دې کې د امریکا د استاذ او د غربي نړۍ خصوصا اروپایي هیوادونو او د امریکا د دې ګډ دریځ د ترسو هر تر زر تر در کېږي، دغه د بین الافغاني مذاکرات لړۍ باید پیل شي، او دغه مسولیت باید افغان حکومت ته وسپارل شي. دوی هڅه ده تر څو په ټوله معنا باندې دغه مسولیت افغان حکومت ته وسپاري، او دوی په دې مسله کې مسولیت کم کاندي د سولې مسله کې. دویمه خبر دا ده چې که چېرته د امریکا او طالبان ترمنځ دغه ناستې تر ډېره پورې دمه پیدا کاندي، مثبتې نتیجې ته نه رسېږي، هغه نتیجه چې بالاخره منتج په یوه دایمي سوله باندې شي، نو زما باور دا ده چې غربي هیوادونه خصوصا امریکا او اروپایي هیوادونه دوی کوښښ کوي تر څو د مسولیت هغه بار افغان حکومت ته واړوي، او د دې مسولیت څخه زیاته برخه کې ځان د مسولیت څخه خلاص کاندي.
نیکولاس کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې شاید دا خبرې پیل شي. تاسو فکر کوئ موقع د را رسیدلې ده؟
باور دا ده چې په لن وخت کې پیل شي، ځکه دلته طالبان تر فشار لاندې دي، خصوصا پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د دې ښکارندوی کې چې ممکن افغان حکومت پاکستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي چې څنګه کولای شي طالبان راولي د سولې مذاکراتو میز ته. له بل اړخه د امریکا له لوري هم پر طالبانو باندې فشارونه واقع کیږي. زه باور لرم چې بلې، په لن وخت کې ممکن د سولې د انتخاباتو له مخالفت څخه مخکې، د انتخاباتو ترسره کېدو څخه مخکې، افغان حکومت د طالبانو خپل خبرو ته کېږي.
ډیره زیاته مننه سید خالد صدا صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو سش کال دېش کاله پوره کیږي، د یو نوي مستند فلم څخه دا حقیقت هم ښه څرګندېږي چې پر افغانستان باندې د نظامي برید په نتیجه کې د روسیې په ټولنه کې ډېر ژور اختلافات رامنځته شول. په دې باره کې به رپورټ زموږ په دوهمه ماښامنۍ خبرونه کې واوري. خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې لا هم د افغانستان په بازارونو کې شاوخوا 10% قاچاقي دواګانې خرڅېږي. دغه وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له همدې عمله 90 داخلي او بهرني شرکتونه له دې عمله تړلي دي. لیمینیزی په دې باره کې د کابل رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې سره له دې چې د روغتیا سکتور په وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې ده، خو لا هم په دغه برخه کې ګډ شمیر ستونزې موجودې دي. د درملو ټیټ کیفیت او محدود امکانات ډیری خلک دې ته اړ کړي چې له افغانستانه بهر درملنې ته ولاړ شي. د کابل خار اوسیدونکو پښتني امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د دواګانو کیفیت ډیر ښه نه دی او ډاکټران هم ناروغانو ته په پنډونو دواګانې ورکوي چې د روغتیا پر ځای ډیری وخت د ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي.
زه فکر کوم تر کومه چې موږ دواګانې استعمالوو په افغانستان کې د دوا کیفیت دومره لوړ نه دی. کله چې ډاکټر ته ورشي ډیره زیاته دوا ورکوي مریض ته، نو هغه څه چې باید د تاثیر وکړي تاثیر نه کوي، او شاید په دې خاطر هم ډیره ورکوي چې هغه دوا بې کیفیته وي. دوی فکر کوي چې زه یو نه یوه به تاثیر پرې وکړي، نو هغه دوا تجاران چې له خارج نه دوا واردوي هغوی هم د دوا کیفیت ته پام نه کوي، مقصد خپل تجارت روانوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دواګانو د ټیټ کیفیت له امله اندېښنه لري، د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په بازارونو کې 10% دواګانې په قاچاقي بڼه واردېږي. د دغه وزارت ویاند وحید الله مایر امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د بازارونو د 20-30% د اړتیا وړ دوا د قاچاق له لارې تامینېږي چې په لابراتوارونو کې هم نه ټیسټ کیږي. ښاغلی مایر وویل د عامې روغتیا وزارت د دوا د بازارونو د قانوني کولو لپاره په تیر یو کال کې 900 بهرني او کورني هغه شرکتونه تړلي چې بې کیفیت دوای واردوله.
ومریدل
چې یو شمېر شرکتونه له هغو کمپنیو دواګانې واردوي چې د هیواد د عامې روغتیا وزارت هغه کمپنۍ نه دي پیژندلې. هغه دوا یوازې د افغانستان لپاره جوړېده او افغانستان ته واردېده او خلکو په لوړه بیه اخیستله. عامې روغتیا وزارت دغه کار د مخنیوي لپاره دغه شرکتونه ارزیابي کړل او شاوخوا 900 کورني او 114 بهرني شرکتونو څخه د فعالیت جواز واخیست.
شرکت خارجي جواز شون سلب شو، جواز شون گرفته شو.
په کابل ښار کې د دواګانو یو کاروباري هم دا مني چې ډېرې درملتونونه په قاچاقي ډول دوا واردوي.
دا خپل یو جرم ده. نو ځوانان دواخانو ته چې ورسي کدرته چې دریم نمبر دوا د وختم درکې یو وشته، نو یو قسم دوا د نوم به واخلم رکه کغه اګمنتین او شپک سم راوتلې دی اګمنتین. سړی مریض هغه اکثر وخت موږ ډاکټران سره ټکی چې موږ نقصه چاته ورکو هغه ولی نه خکې کی هغه بیا ډاکټران وایي دوايي به کیفیت ده.
په افغانستان کې د دواګانو د بازار ارزښت یو میلیارد ډالر ته رسیدي. د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په دغه برخه کې کورني تولیداتو ته وده ورکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال سلویخت کورني شرکتونه فعالیت کوي چې 40 دوايي محصولات جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د کندهار د ښار سره د دغې ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله د ډیرو ستونزو سره خلک مخامخ دي. د خاکریز کندهار لویه لار د دولت وسلوالو مخالفینو تړلې ده. نور تفصیل زمر د خبريال عزیز الله پوپل په دې رپورت کې ووري.
د کندهار په شمال کې د خاکریز ولسوالۍ د دې ولایت له ګڼمیشته ولسوالیو څخه بلل کیږي چې له کندهار ښار سره لار له تیریوي میاشتې راهیسې تړل شوې ده. ځایي امنیتي مقامات وایي چې د خاکریز کندهار لویه لاره د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. خو ځینې نورې هغه پرۍ لارې چې دغې ولسوالۍ ته غځېدلې د ماینو د ګواښ په وجه د امنیتي قواو له لوري د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره تړل شوې دي. د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د روژې په میاشت کې د یادې لارې تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړي او په سیمه کې د خوراکي توکو د کمښت په وجه یو بحران درامنځته کېدو په حال کې دي. خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په سیمه کې د خوراکي توکو د کمښت تر څنګ ځینې ناروغان هم په سیمه کې بند پاتې دي او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ناشونی دي. د کندهار د دې لوی ولسوالۍ اوسیدونکي له امنیتي مسؤلینو څخه غواړي چې د خاکریز کندهار د لوی لارې خلاصون ته پام زیات کړي.
دغه دي دلار بند سوی دی چې کاروبار نسته پر مخ باندې ناستي خلک هلته ما خلک چې دوستان لري قربان لري مریضانې پرادشتو پر هلته پر غذایو باندې و دغه ته غواړي چې دغه مسلمانان چې دلارې لسې روژې ته خپلې ضرورتونه شیان وي خپلې کار وکړي.
بلې خواته د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د لارې د خلاصون هڅې پیل کړي دي. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی آشنا رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو د لوی لارو پر سر په ګڼ شمیر کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې د پاکولو لپاره افغان ځواکونو له تیرې اونۍ راهیسې عملیات پیل کړي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
کومې لارې چې خاکریز ولسوالۍ ته پرې لارې چې تللې دي، عمومي لاره خو د وسلوالو مخالفینو لخوا بند ده. بدبختانه چې پرهپرهي لارو هم وسلوالو مخالفینو ماینونه ځای پر ځای کړي دي. زموږ امنیتي ځواکونه په همدې خاطر پر یو شمېر لارو اوسېدونکو ته اجازه نه ورکوي چې هلته ماینونه ځای پر ځای شوي دي. خدای مه کړه چې بیا ورباندې انفجار ونه کړي او ورته زیان ونه رسېږي. امنیتي ځواکونه پوره هڅه کوي څومره چې ژر کېږي دا لاره د عامو اوسېدونکو پر مخ باندې خلاصه کړي.
د کندهار په شمالي ولسوالیو کې امنیتي پیښې تر پخوا زیاتې شوې دي، خو د لویو لارو بندېدو یې د عامو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار خاکریز د لارې د تړل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د همدې خبرونه ورسته رپورت: ایران نن له هغه اټومي قرارداد څخه د وټول خبرداري ورکړ چې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره لاسلیک شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خپل ملت ته په تلویزیونی وینا کې وویل که د نړۍ یو شمیر پیاوړي هیوادونه د شپې تو ورځو په موده کې د شو شرایطو سره د خبرو میز ته رانسي، هیواد یو لړ اقدامات کوي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی په دې رپورټ کې واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ وویل هیواد به اضافي غني شوي یورانیم او درنې اوبه وساتي. ښاغلی روحانی د خپل اټومي قرارداد د نویو شرایطو لپاره شپې ته ورځې وخت وټاکه. نوموړي وویل که دا ټاکل شوی وخت د ښو شرایطو له منځته راتلو پرته تیر شي، نو ایران به د یورانیم غني کول په لوړه درجه پیل کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د نن ورځې اصلي اقدام د دوو اقداماتو درول دي. موږ به د دوو شیانو پلورل بند کړو. موږ به له نن ورځې وروسته نه خپل غني شوي یورانیم او نه هم درنې اوبه وپلورو.
هغه وویل که 15 هیوادونه بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین د شپې تو ورځو په موده کې د خبرو میز سره نه شي، هیواد به یو لړ اقدامات وکړي.
اگر اونها پای میز مذاکره
که 15 هیوادونه د خبرو میز ته راشي او موږ له هغوی سره دې نتیجې ته ورسیږو چې زموږ اصلي منافع په ځانګړې توګه د تیلو خرڅلاو او بانکي اړیکې ترسره شي، نو بیرته به د پیل پړاو ته ستانه شو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې په مسکو کې دی وویل ایران اوس دا مناسبه ګڼي چې د ایران د معاهدې قرارداد یو شمېر تعهدات مات کړي.
کوم اقدامات چې د امریکا په تیر یو کال او همدارنګه د ایران له اټومي قرارداد مخکې وروسته کړي دي، روښانه ده چې هغوی د دې موافقې تخریب کوخته. ایران د امریکا د دې سیاست په مقابل کې د ستراتیژیک صبر څخه کار اخیستی، خو له بده مرغه اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو دا توان نه درلود چې د امریکا د فشارونو په وړاندې ودرېږي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ جرمني ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ او په ناڅابي توګه بغداد ته ولاړ، څو د عراق له لومړي وزیر عدیل عبدالله مهدي سره د ایران د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي.
امریکا به هر وخت او په هر ځای کې د خپلو ګټو څخه دفاع وکړي. موږ هر وخت غواړو متيقن واوسو چې د ځواک جوړښت لرو او باور لرو چې هدف ته ځان رسولی شو. بنان زما سفر او د دفاع وزارت اقدامات او هغه پیغام چې موږ ایرانیانو ته ورکړی، هیله من یم موږ داسې یوه موقف کې راولي چې مخه یې ونیسو. ایرانیان باید د امریکا پر ګټو د برید په اړه دوه ځله فکر وکړي.
د امریکا حکومت جدي هڅه کوي څو پر ایران د نړیوالو فشارونو په زیاتولو سره دا هیواد د ترهګرو ډلو د تمویل او د بالستیک توغندیو د پروګرام په شمول چې امریکا ګواښي د خپل رفتار بدلولو ته مجبور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروسته له عراق ته ناڅاپي سفر وکړ چې استخباراتي راپورونو څرګنده کړي چې ایران په خپل اوبو کې د بیړۍ په مرسته لنډ واټن وشتونکي توغندي لیږولی دي. د دې وړاندې د امریکا مرکزي قمندانۍ خلیج ته د یوې الوتکې په مرسته بیړۍ او څو نورې جنګي کښتیو د استولو خبر ورکړی دی. امریکا د ایران د وروستیو اقداماتو په غبرګون تیره میاشت د هیواد سپای پاسداران ډله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړه.
د پروګرام په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا: په کابل کې د کاونټر پارټ پر بهرنۍ ماسې د وسلوالو طالبانو برید پای ته رسیدلی ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 24 کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغان سولې روانو هڅو د هند ملاتړ نړیواله اجماع پیاوړي کوي. افغانستان کې سره لدې چې د روغتیا سکتور په وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې، خو لا هم په دغه برخه کې ګڼ شمېر ستونزې موجودې دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.